په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزن لري اسنو لري هر کله کوم نن شنبه دې 1403 هجری المریس کال دی وګي حسن بولې د میاشتې لريشتمه د 2023 میلادي کال د سپتمبر 14 ده په لیدې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ماپ دای کندی کې د خنړې حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ماپ پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډیکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ماپ د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدل جمهوریت نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. لبل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شو زایرانو هرکلی ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملان ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنځشنبه ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو 14 کسان په دزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ اخیسته ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د هیواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره خبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو خزو او انجونو سره د توپیري چلند پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربی امارات ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوې دي له روانېدو مخکې وویل د دخپل هواد جنوبی افریقا چې دیش کال مخکې انتو کمیز انتب ایس پکې پایته ولسید د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره خورا ډیر کړهو انګاللې دی او د غوړې چې د افغان خزو او جنو حقوقو ته درناوی وشي. په پام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وګي په 28مه په متحده عربی امارات کې د جنوبی افریقا د لوبډلې کوربوي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 15 ورځو په ترڅ کې درې ورځنی لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخې ایستلې ده. د تلو نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل د امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبری رسنۍ آر ټي له کرملن څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیه سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د خبره دوی هدف دا دی چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداري ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو خبرګون پارولې ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه خبرګون وخود او برید وغاند. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال ویل دا حمله هیڅ راست توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بے پروایی خی په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کشتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کشتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په 11 بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داس یو وکړه چې د 200 کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د 2000 بیا زیات شوې دي.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم زی بوتل ما اول دې ته تانه ته راته چې هغه ته ماته پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوی د مالی امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
هرپویز د کوټه می نوم لیکنه کړي او خپل موبایل کارت کامیاب شوی ام ډیر خوشاله ام راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کوټه دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پتیرو درې ورځو کې د خزو د حقونو لزګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان خزو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتې دودي دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر شمیر افغان فعالان سره یو ځای کیږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا یو 340 تنه فعالانو درې ورځنې غونډه پروندې او پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادي رادیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپل درې ورځنۍ بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیزي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو ساری په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داس یو کچه ده چې په 200 کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه لیدلې. دا چې انجونې ثانوي زده کړې نسی کولای ټاکن ورکوم کې ده. اوس مهال په افغانستان کې د ښځو او انجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په 30 کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالر پنګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او انجونو نجونو وضعیت لپامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په خبرګون کې تر اوسه سند ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت د بی بی سی له خبريالې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه، لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان خځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګیدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوي وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاس څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر سرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دی نه دی لیدل شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نو مولې په دې ورسته وکړه چې سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی د هیله پوره نشو. نو مولې په دې مرکه کې افغانستان د ناتو ځواکونو د وټرو دفاع کړی او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډیر وخت شوی وو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوټلو ورسته د دې هواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت زورونکې او کړکېچن دی. نو موري لسی نن خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی مخه درلود چې خپلواک او دیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې خځې او نارینه مساوي حقونه ولري، خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال وو. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېر کلک اراده او سرچینو ته اړتیا وه، مګر په لاس کې نه وو. نو موري زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعده شبکې د لمنځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نشو کولای.
برنامه دا به چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم وو.
د ناتو سرمنشي دا هم ویلي وو چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل سمدستي پریکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
باوری من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناتو ویل چې موږ د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناتو توان درلود او نه امریکا. خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 21000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنون کې احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوه تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستان ووزی او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 1500 ضرورت ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې لسو کلونو کم وو د دې واکسین لومړی دوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزه کې د روان خوشینون کې حقیقت ترڅنګ دا یو لویه بریا ده. د غزه ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره څلور اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم دوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو د واکسین د تطبیق لپاره له اسرائیل او فلسطینی وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولې شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونه ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 1500 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیايي چارو متخصصان ویریږي چې په غزه کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو لمخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په سلو کې نوي ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزه ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمبارۍ په نتیجه کې کورونه نړیدلې څو ځلې لخپلو مینو وتلو ته اړ شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې د غزه پر ترنګ د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 1000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خو د لوی دي زغړې له اشغال شوی توباس ناحیه څخه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون مخام هلته د څلورو وژل شوی او فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوی وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لوی دي زغړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستای دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو په توباس، تامون او فرانا هیو کې اته 40 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمباری کې او یو بل په جګړه کې ووشل.
لا خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو له خوا د دوی زورول بیا زیات شوی دی. د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویلي دي چې د پاکستانی پولیسو له خوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر لچټکې دو سره هم حاله په دې ورستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن به په ورځ د سپتمبر په 12 مخبر شوی ویلي چې په تیرو څو اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقيف کې 14 سلنه زیاتوالی راغلی. د دې راپور لمخې د کډوالو نیول روان کال د اگست 15 نیټه څخه د سپتمبر تر 8 نیټه پورې ډیر شوای دی. په راپور کې د روان 2024 کال د اگست 18 نیټه څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې د روان کال د اگست 15 د سپتمبر 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو 3 سلنه جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کې دوشمیر تر ټولو لوړ وو چې د روان کال د سپتمبر 15 څخه تر 8 نیټه پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 4 سلنه جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سندي حالات کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوی چې افغان کډوال پکې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي لامل د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللای او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې درې کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی ازادي راډیو ته وویل
دلته م کاروبار کولو کاروبار مې کولو پولیسان را ژوند ولا مزې بوتلم اول دې ته تڼې ته راتوي چې به تم ته پیسې راکې پیسې هم ډېر زیات پیسې راته وخدلې چې مره پیسې به تم ته راکې بیا به زه تخلصو نو ته خپل کاروبار پسې ګرځې. دلته م تڼې کې مې مرته مې زه یې سر سره سب ته ما خپل نو کومه ګناه کړې نه بل بیا نیم سات بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد نو اول ته یې سره راکړه نو ټول کارونه راته خلاص کړ زمونه تم را نه واخسته اول چا ضمانت نه راته کوه راته ویل چې دا ټول افغانان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته نو ما سره خپل هم جیب کې ورپی نو چې زه تر کوره پورې راغلی یم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعا جای تاسف وایست که یونیسیار تا به امروز هیچ نوع اقدامی نکرد.
دا پرختیا هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دی دیږي که د چا کې یوم ډېرې په سختۍ د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیونې ډېرې شوي. پولیس ان د خلکو د استوګنو کورونو ته ننوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې د دغه هیواد پولیسو تیره اونۍ په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال نیولي وو. د اسلام آباد د بی ول سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلي او له سیمې یو شمیر افغانان نیولي او له ځان سره وړي دي. پاکستان د افغان کډوالو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د ستل لومړی پړاو د 2023 کال په نومبر میاشت کې پایل کړ او د 2023 کال تر نیمایي پورې لنیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواد ایستل دي.
و امر دل چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستاني پولیسو لخوا د دوی زورول په دې ورستیو کې زیات شوې دي. د بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوی خو په ټولنه کې نه دي مدخم شوی د مالی امتیازاتو لپاره هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمیر افغانان هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العملونه څرګند کړي دي. سویډن او د اروپا یو شمیر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه ورسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورن وو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولې چې ویلي دي که پناه غوښتونکي په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو پاک لده سی پسیدن که اقامت لری او منتا دوی نیسی کول سوی نیدی چه پدی جامعه که زان مدغم کی او دینزوا پشکل زوان کوی او دیدوی تشویق لپاره دست یا پیشنهاد مطرح شویده او دوی دست فکر که چه دا یا غرطرین موفقیت دوی لپاره دی مهاجرینو دی بیا ستنکول لپاره مطرح ده.
سویدن تل لسیزو راهیسی د بشر پالنی د زبر ځواک په سترګه قتل کېدل، خو په ورستوي کې په دې ټولنې کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویدن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو، په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 1514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیاردو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه په نغښتون کې چې له 2016 میلادي کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لکه سویډني کرونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وږي اسمبلې پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کیږي.
په پکتیا کې تر 210 هغو ځوانانو ته چې تر اوسه یې کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسمل مشال راډیو ته ویل،
توکل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی تاول روزنه ورکو، د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت سپوري هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو.
په ورستوي کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي،
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاص حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې او څه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت مخه کړې ده، چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي لوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي،
ما خپل هم زده کړې کړې دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او غوښتل مې سند ترلاسه کړم او تجربه ترلاسه کړم، او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو جینو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خوستي ځوانان وایي، نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیاو سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکي زاهد الله وویل،
هیر پویز د کړه ته مې نوم لیکنه کړه او خپل موبایلو کار ته کوم شوم هم ډیر خوشاله یم چې په راتلونکي کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر داسې ځوانان شته دي چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې 3.2 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړمن بللي دي. همدارنګ په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ